السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې رمبنیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان او چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیل خودلې ده چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستاني چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی. البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. بلخوادن په خبر شوی یو خبر پانه کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیل خای چې طالبان په نوی رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. ښاغلي مجاهد همداراز ویلي چې طالبان باید داسې نوې رهبري رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم لار هوار کی او افغانان په سوکاله ژوند کی. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړین وروستو د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامسته شوی او یو شمیر طالب مشرانو د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د سلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلې دي. د سیمینا زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو کورمې نوخار سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د نوخار په پیرپایه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومان او په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو یو چارواکي فضل نعیم د دغه پیښې په اړه وویل
یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کال عمر دی. دو بچی د سړي واقعي کې یا بات کی او دن علاوه رضوان د اهلی خانه او د کوم دوه نور بچی دی هغه پکې زخمیان شوي دي.
د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ویلي دي سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادی د لنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا څلور سوه کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر څلوېښتو زیات کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا بادی کې د خیبر پښتونخوا تر لس زره زیات پښتانه میشت وو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې چارواکي وایي چې دغه ګامې د عدالت د حکم نه وروستو اخیستی دی، خو اغېزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد مشال لیډو ته ویلي چې سمو د مخ کې په افغان بستي سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلی سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1.5 زره روپۍ ورکول کیږي. ځینې هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولو چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکیمون دفتر پرون دا حمله ترهګري بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دا یوه وحشیانه حمله وه. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به ټول ګامونه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې خوښه 750 کورونه رنګ کړل شوي دي. یو متاثره تنوای
زنانه د زنانه سری پټاګا او دار ما وړو وړو ماشومان په لګه سوپر هسپتال کې دي. نن درې مرز د چي لګیاري زمون دي کپلو ته زمون دي التا دا دی وګوري ار سړې چې په دې روډ روان دي زمون دا الګونی ته کور نه ملاويږي.
دا شمالي وزیرستان کډوال د خپل مشکلاتو په حق لا سوای
خاص کر دا لاس یو لاس ولت کوله دا خو داسې وی چې د ایران دی او بربرین ته بالکل ورغلی دي. د مصیبتې هغه 13 دروازې دا غونډې پر خلوص وسولې هغه په لیارې باندې صحت مسله وا د تعلیم خو بالکل هغه څه نه کولای.
دا خبر ایجنسی انتظامیه د نام نه په پیښو کې د وژل شو خاصه دارو کورنو ته معافی ورکړی دي.
زمونږ د حکومت طرف نه، حکومت پاکستان طرف نه د بیګاړي د مکه چې کم شهداو چې کم لس خسادارو هغه کې 2.55 کروڑ روپې تقسیم کړی شوې.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دي. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 750 کورونه وران کړل شوي دي. دا عملیات چې نن په دریم ورځ روانو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا آبادې کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګیر دي او اوس د سر پناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آبادې I-11 په ضد د زیارت پورس شروع شوی اپریشن نن په دریم ورځ هم دوام لري. د سی ډی ای او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینری سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا چې اپریشن ختمې دو کې بعد 100 ورځې لګي ځکه چې اوسه پورې 90% کار سرتر رسیدلی دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر ځا کورونه خالی کړي نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
8-10 دی سره زمون خبرې اترې چلی دي. لس اتورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمون غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپل رضا خالی کړئ ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلي دي او های کورټ هم فیصله کړي چې دا ځایونه دي خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي شي. خو چې کله مذاکرات ناکام شو نو موږ مجبورن دا اپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ ستادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مکور کوو چې دوی په خپل لاس خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروسته زموږ مشینری دا کورونه وران کړي.
متاثر شوي خلک دې اپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دوه ورځې او دو شپې څنګه تیرې کړې. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چارسدې سره تعلق لري او کچا آبادې کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل،
زموږ زنانه د سناستري پټاګا او دار ما وړو وړو ماشومان په لکه سوق هسپتال کې دي او لکه اوس هم دا زمونږ د نن درې مرز د چې لګیا دي زمونږ د کپلو ته زمونږ دی هلته دا دی وګوري ار سړی چې په دې روډ روانې زمونږ د الګونی
بل متاثر تن چې اقبال نومیږي او وای د لسو کالو راسی دلته ژوند کولو خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم زین ورکوي. دی زیاتوي
ګڼ کور دی نو پغه کې سو چاس از اکلو سم چاس از اکلو زیاده سی چه خزیم تقسیم گلی سم ده پلرونو که ولی گلی سم پا ماماگان و سپارلی سم سو اکلو سم سو اکلو او دلتا خو اول کرهی ندر کهی کچا باده لیوی ما ورکوی آل تلالو نیور اتویر جده میخو کوتا با تخالی که مومیخ ببارو دریگی نو ده میخو کوتا نخو چپڑای ور خیلی
یوی بلی تور سره چې د مومندو ایجنسی نه دیرش کال وړاندې اسلام آباد ته راغلې ده خپل فریاد څه داسې بیان کړو، د یادونه ده چې پروس کال دسمبر میاشت کې د پېښور سکول حملې وروسته حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې وه او دا یې د امنیت دپاره خطر ګرځولې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې څو ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ د آی 11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې آی 11 د ټولو لویه ده او دلته خواوشا زر کورونه دي چې پکې د ځینې افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خواوشا 2000 پښتانه میشتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې قبضه کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ذبیع الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه په کلکه رد وی چوایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکه غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په آیولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي، اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشتي دي، ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او پکې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښتنه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و، موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسي آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمو خلک د جرم لار خپلوي نو بلخوا د غریبو او مالدارو طبقو ترمنځ د جګړې هم سبب کېږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل اسرار المومن وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د اواران سیمې ولسي آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول. د دې تر څنګ په شمالي وزیرستان، کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتېرو لخوا کاروایانې روانې دي. دلته دوه پوښتنې راپورته کېږي. لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي. دویمه دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډا کوي. په مقاله کې راغلي دي د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډیره خطرناکه خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي، خو ځینې ریړه چلوونکي او مزدورکار پښتانه چې په سبزی منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي. بلخوا د بلوچستان د اواران مشکی سیمې خلک هم په غربت کې اوسیږي. نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سخت دریځۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي، نو ضرور به د دې هیواد د مالدار او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. مقاله کې راغلي دي چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي، جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي، نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوسی ته راوځي. همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولسته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی، د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی. په مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د جنگي سیمو کې د خلکو وجنه په زور له درکه کېدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې خیر ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قومونو استحصال کوي. په مقاله کې راغلي دي ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی، خو دا ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوڅ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسیږي. په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي، چیرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي. لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي. غرب هم هلا پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې کچې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو شواز پینوام رزمک دوسلی او غړیو موسیدونکو وای د عملیاتو نه پس دوی سیمه کې خلک چې مسورین اګنل شي او دولت یې چې اول رېجستریشن کړو ورسره مرسته کولې، اوس یې د روجي میاشتې نه د مرستو نه محروم کړی دی او دوی د معاش هیڅ متبادل لاره نه لري. عمر دراز وزیر د دوی د سنځو په اړه دا رپورت لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی اوسیدونکو وای دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدونه په سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقد مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه یې هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوا اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محرومه دي خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس دولس کوله دا خو داسې وي چې د زراندې بربرین ته بالکل ورغلي وي خو بیا چې دا اپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې خو یو متاثرین دي یو معصورین دي خو د حکیم پوتي یا بالکل معصورین شول هغې په هغېنه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت وه دلپغیر چل یارې باندې د صحت مسلاوه د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی مسکر بارینه بالکل مفروض شول بټ یو سړی د خپل پیر سې د مرمت کار نه شي کړلی یو هغه نر د
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد د دغه خلکو مکمل مرستې بندې شوې دي او دویمه خبره کاروبار یې بند ده. شاول چې خاص کر د سینوم یا شاول د خلکو ډېر جد کاروبار و هغه ته بوغین هغه تیور دي او هغې ته هغه تیور دي چل غوږې هغه بهر مارکیټونه ته په هېڅ طریقه دې نه شي ورلی نو که چېرې دا مرستې هغه بند شي نه کاروبار اول نه هغه بند ده حکومت خو داسې کوي دعوې کوي چې نه د تباهي لوي چې څنګه ټوله مستقبل بدلوي خو نه صحیح ده چې د دغې خلکو سره د مېړانې مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
زمیر علاقه ته کې ما وخت هم باندې ما یو وتل باندې ته لکی ته بل دي سره زمیر باندې په هر ځی باندې چې پښتینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مځکا دوداغه نه وتل دي او د ځندور وختل دي ته مقاته زونه شي راځه ولای او دا کې ما هر څه د میر نه باندې شوای دی چې مې یاد رسم چې درخواست ته کې چې زمیر د تکابایل حق ته نه خوريږي سوال ته چیل پاګه ته د کروڑې د عربی د نیس چلغوزی بوغینا د مړې ساده خراب شوی دی هغه د نظر نشتی نه په نسبت همشه ده پر تکلیف نیس کی مور په خپل تم نشرا سوای
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوی نه دی لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې او د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې. نو موړی وویل د غوسی مونه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې دا غوی نادرا څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې با جاری ساتي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان جون 2014 کال کې لکونو خلک د عملیاتو په وجه راووتل چې د ټولو تحصیلونو خلکو ته اف ڈی ایم اے رجسٹریشن ورکړی او مرستې یې هم جاری وې خو اوس د 15 تحصیلونو نږدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو شواس پیموام انصر رزمک دوسلی او غړیوم خلکوای د روجې د میاشتې پورې غوي ته د سیمول ندلارې مرستې ورکړل کېدې او خوراکي امداد ورته هم ورکړل کېده خو اوس حکومت په هغوی هغه امداد بند کړی دی. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثره دي نو هماغه رنګ دی دوی هم متاثره دي او پکار ده چې حکومت په سمدستي توګه د دوی سره مالي مرستې بحال کړي کني دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دغو خلکو د جمعې په ورځ مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړي دي.
چې زمون نورسلا خان د شوه تحصیل سره تعلق لرم او دا اپریشن شکل شروع شوه دی چې دا لکه شمالي وزیرستان ټول متاثر شول او چې کوم سامان راځي دا د متاثر خلکو ته پوره دا هغه په ځای پوتې دی هغه قتل دی چې رجسٹریشن چې زمون شوه دی دغه نه دا معلومه چې زمون متاثر یو اوس زمون توای چې تاسو کلیر یستای مونږه چې څنګه کلیر او چې زمون ماری زمون پټای زمون دکان زمون هر شی کاروبار بند دی خو چې څنګه بند دی خدای ته متاثر ویل چې زمون متاثر یو او چې زمون د پټاله بادا د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دا هغه سامان په غي انداز بندې راکوي
او کچیر نه راکوي دا کابل راغلی دی جی دا به واسه احتجاجونه کوي دا به مظاهره کوي دغه بس حکومت ذمہوار وي
نو مابل نه مابل خان ملک او د سره سره تعلق لره د میش کاروبار کا د ترانسپورت وک د کندورا وا کابل کاروبار او د میش د مرلی او د میرمشا بازور کو میش دا کاروبار وو میش بال باشتي یو کاروبار نشی کړای د پیند تحصیل خلکو هر سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشی وتاي کاروبار خو ور ډرسه نور مهرباني دا وکړه د حکومت ظلم نه کو د پیند تحصیل نه دا غور وکړه ظلم جو تای دا نه کو د خپل مریا چترګي ور کول مینا دا ورته کولاو شي او خپل رشن دا ورته کولاو شي
زمان نام لیاقت وزیر دے او قومی کمیٹی فار آئی ڈی پیس پریس سیکرٹری ما ضرب اعظم شروع کول سره حکومت دے آئی ڈی پی دے پارا مختلف اعلانات کړو پاغا شه داغا ٹوٹل خلکو دے پارا اعلانات او سا داغا روزینا مخت چ کوم مالی امداد کیس او داغا 15 تحصیلونو بند شوی دے رزمک شوال گڑیوم دوسلی او سپینوام شوا اغه دے پارا سفران منسٹر چ کوم پیمنٹ عدالت را لګل لے سا فاٹا سیکرٹریٹ چ کوم پی این آر وزیرستان دے اغه یو کړه دے چې دغه خلکو اپریشن کمپلیټ شوه دے علاقہ کلیئر شوه دا نو دغه خلکو حق نکېږي کوم آی ڈی پی ز مالی امداد او خوراکي شیان بند شوی دی اغه تعداد 22000 دے
زمان ملک محمد نور دے ای 15 تحصیل نه سیم بلاک او رشنې بلاک اغه مراد تکینې مینه دی سر کړی دی ا مراد تمشته باقاعده په خپل طریقه بند رکو په خپل کور بند مونږ داسې یو کنه لکه نظر بند
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تدقیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
دا مشال ریډیو دا د خبرې جنسي انتظامی چارواکو په ولزل د نام نه په پیښو کې وژل شو خاصدارو کورنو تم د بندوبستي سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معافزه ورکړي دي په لنډی کوتل او جمرود کې د کورنو باندې خواوشا شپږ کروڑ او 55 لک روپۍ ویشلې دي مخکې دغه معافزه اوازې 3 لک روپۍ وي خو اوس 25 لک روپۍ تا سیوا کړل شوې دي په دې اکله نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرحت چنواری په دې رپورت کې راکوي
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې په لنډی کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 25 لک روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑ او 55 لک روپۍ جوړیږي په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فہد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاری د مکه چې کم شهداو چې کم لس خسادارو اغه کې 2 کروڑ 55 لک روپے تقسیم کړی شوې دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکیج خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید ته یو قسم پکیج ملاویږي دیو جنا دیکھی سر پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغا شہدا او چی کم کم تا چاہتا 5 لاکھ چاہتا 3 لاکھ پلاؤ شوئے اغی تا چی کم پاتے بقایا پیسے ہوئے 25 لاکھ اور 27 لاکھ ملاؤ کرے شوئے اور نیم چی کم پاتی ہو پکی اغی تا 30-30 لاکھ روپا پیکج ملاؤ شو
صادق خان چی وروری پا جمرود بگیاری جماعت کی پا چاودنہ کی وجل شوئے وو دا حکومتی مرستے دا ترلاسا کولو نفس وویل
مونتا 25 لاکھ روپا چاکی ملاؤ شو مخی مونتا 3 لاکھ روپا چاکی اعلان شوی او بیا حکومت پاکستان متا شهدا په پکیج کې 25 لک روپے اعلان کوم موږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوم
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرې زد جګړه کې د نورو امنیتی ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیر قربانی ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د لن خبرونه ل شاهین بنیرین اور
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو د طالبانو ویان زیب الله مجاهد دغه راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دا خبره د دغه شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي او په کورمه کې ځینې کورونه راغورځولي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 1400 کورونه وران کړي دي. ځپل شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 300 روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزو یهودیانو حمله غندلې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج جاي نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق ته پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکې ادارې د لړکی کوټلې منصوبه بندي وکړي او د سبدې پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیری کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معاملې باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خاص وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ غډون کړي وو. ادارې مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر مولا عمر د مرګ پخله کړي دي او ور سره یې مولا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې مولا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادارې مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت ته چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات له بریتانیا خبریدونکې ګارډین او له امریکا خبریدونکې واشنگتن پوسټ رسپانو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینه د طالبانو د نوي مشر ټاکنې او د سولې خبرو تر په مازوګان لیکنې خبرې کړې دي. دغه لیکنو مهمه برخې لګول آیاز اورو.
ګارډین رسپانه لیکي داسې ویل کیږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوي مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو تر ملاتړ هم دي. ورسپانه جتیبی چې مولا منصور له ټاکنې سره د هلي زیاتې شوی چې نوې مشرتابه به لسی زورایي سي جګړې ته د پایټکی کېګدي. ورسپانه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورزنګ بنسټ خودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموش ساتلی وو. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لري نه دی. گارڈین ورسپانه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورزند کې شامل شوی وو چې د جنگ سالارونو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی وو. ورسپانه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانه په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورزنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دې ډلې د مشرتابه په سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د مولا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغه ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغه پخوانیو طالب چارواکو د شنبې پر ورځ ازادي لیډو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي رډو تویل چې طالبان په اصول کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئی کړي.
زه خپل د شوام چې اختلافات نو وسی د اختلافات او حل به خامخا دی و چې دا او وس په اصول باندې شی بناني زه فکر نه کوم چې هغه دی د دې سپو په ته د دې ډلو ته نقصان ورسی.
د مولا محمد عمر دمړینی له تایید وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دی او بیان په خبرولو سره مولا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټي د شورای وغړی مولا حسن لازادی رډو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټي د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د مولا عمر زوی مولا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات او داندیشنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو مولا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخوانی رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړین نه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو او طالبانو هغه محسوسيږي، ته به خبر ده چې اتحاد د سول لپاره هم ډیر اړین دی.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کیږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې مولا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د دې ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډیر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
مسلمان بابا دا چې فقط دغه د مولا عمر مرګ او دا وضعیت باستی کی چې داعش صفوف تقویتی یو کار دای ا دې طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو کار محدود چې ماثر نه وي
ښاغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. فارن پالیسی مجلې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې کچره ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شو نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې سرګند کړه. شاهین بنری د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهیده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کې او کېدی شي چې د غډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره دا سوشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي نو اخر بیا سره واندی. د مجلې په وینا کې دي چې د سيزن خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي. د امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کې دي چې د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غني د مخالفینو لاسوي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبره ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېد غواړي. خو ستونزه دا ده چې د مولا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکاره کړی ده. مجله لیکي دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د مولا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کې دي چې افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنگ لاس وینځي او خبرو ته کینه چې موږ په حکومت کې تاسو د ګډون سره بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه خای او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخستی خو دغه سیمې ته تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه محروم ساتل شوي دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره څو ځله کمیشنونه جوړ کړي شوي خو په تجویزونه عمل نه دي شوی. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
د نیشن ورځپاڼه په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوی. په دغه پښتون مشتو سیمو کې د یو کرول نه زیات قبایل له اتش پیتو کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت لري کار اخستلې دي. ورسمانه زیاتوی چې د مثال په توګه چې کله په نور لسوا اته سلويختم کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمانه په خبره په قبایلی سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوی دي. په دغه سیمو کې تر وسه پوري یو پهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرع 60% ده او د جنکو د تعلیم شرع له دینه ډیره زیاته کم ده. د دې ترڅنګ د سماجی ژوند نورو برخو نه هم به برخه پاتې دي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجی پالیسي دغه هیواد بې ثباته کړی دی خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلی سیمو ته رسیدلې دي. ورځپاڼه زیاته بي چې دغه پالیسي له وجې په قبایلی سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړی دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه پښتون راپورته کوي کچري داسې کار د پنجاب په یو وړوکي ضلع کې شوی وي نو ریاست بچري هم انتظار نه کولې او په سمدستي توګه به یې کاروایی کولې. ورځپاڼه زیاته بي چې د بده مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دي له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوی دي. په مقاله کې راغلي چې دا خبره واضحه ده چې ترسو قبایلی سیمو ته د پاکستان د ریاست نور برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوی په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللې. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملي کول غواړي. ورسمان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه تر هغه وروډلو پوره کړی دا او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. ل دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. د نیشن ورسمان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کیده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
د سولې پر لور
یو نا تا بدرغ شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سرنست د
هغه له پیمی له چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا روان کال په مالی بجټ کې له بانکونو د پیسو باسره او جمع کولو باندې د لګولې شوې ټاکس پر ضد نن په ټول پاکستان کې تاجرانو خپل کاروبارونه بند کړي دي. د پیښور ټول بازارونه هم نن بند پراته دي او د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي چې د ټاکس تر ختمېدلو به هړتال روان وي. له پیښوره د زلان یوسفزئی رپورټ ته وښیي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال رډيو ته وویل چې د وفاق لخوا له بینکونو د پیسو روباسلو او جمع کولو په وخت د ود هولډینګ په نوم ټیکس د تاجرانو او عام اولس دواړو سره زیاتې دي او د یاد ټیکس پر ضد لندن څخه ټول پاکستان کې پیل شوی د تاجرانو هړتال پورا کامیاب دی.
پاکستان عوام او پاکستان تاجرانو یو رفرنډم وکړو او حکومت دا وویل چې د ود هولډینګ ټیکس 0.3% غو نه مونږ کاری تاجران نقصان نه دا کوم پینشنر دی هغه لا نقصان ده دا چې کوم سرکاري ملازم تنخواه لري هغه لا نقصان ده څوک چې بینک سره ترانزیکشن کوي هغه 0.3% ټیکس ورکوي دغه تاجر او عام سړی یو حساب دی.
یو ټیکس کنسلټنٹ انور علی وای چې د پاکستان د ټیکس په نظام کې لوړاندې هم ډېری خرابې دي او د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې لګول شوی نوې ټیکس سره به د دوی د ټیکسونو حساب کتاب نور هم ګران شي.
په امپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي یا مثلا په ایکسپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي دا ټیکس دا ود هولډینګ ټیکس په ممکن دی کې ایڈجسٹمنٹ کوو دا موږ سره نه بلکې ټول پاکستان سره زیاتې دي. دویمه خبر ده چې فائنل ټیکسیشن کې کله زه دل کېږي زه هغه کې مادي ټیکسونو څه ضرورت دی چې دې زمونه په خر سټیج باندې ټیکسونه علي او درې نه دي ایڈجسٹمنٹ طریقه کار سره دا کده هم له دوباره نه راکې نه دي څنګه د هر یو کس نه دې به هولډینګ ټیکس کې لګي دا غیټر دې د چاله واپس کې دې د هغه ریکارډو خي ای بیا دې دا ریکارډو خي چې پچا باندې ټیکس نه کېږي هغه خپل ټیکس د واپس کړ.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشر فواد اسحاق وای چې دوی حکومت ته وړاندې هم د بینکونو سره د ورکړې راکړې په نوې ټیکس باندې خپل تحفظات ښکاره کړي ول او وس هم د تاجرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کوي.
خپل رائے ورکړې ده چې بھائی ډبل ټیکسیشن هم نه وکړ تا تاجرانو باندې دا فرض جوړيږي چې هغه ټیکس کې کنټریبیوشن وکړي او حکومت هم داسې پالیسی جوړ کړي چې هغه کې ډبل ټیکسیشن په یو کس باندې راځي کله هغه رقم جمع شي امم ټیکس والی چې هغه بیا وکړي شي امره هغه باندې بیا ټیکس لګي.
د روان کال په مالی بجټ کې مرکزی حکومت د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې 0.6% ود هولډینګ ټیکس لګولی وو چې بیا وروسته یې د تاجرانو د رضا کولو په غرض دغه ټیکس 0.3% ته راکم کړو. خو اوس تاجران وایي چې دغه 0.3% ټیکس ختمېدو پورې به په ټول ملک کې د دوی هړتال روان وي. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدم هم ورته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټه چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دې له دوی سره تماس ونیسي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرح چنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي. نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په اله کې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي، او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه. نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده دوی ته کار دی ورکي او دا مدد ورسره وکړی شي کار دی ورکي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دی اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
او یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ دی بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل پکور دی او خلکو له مقاور کول پکور دی چې خپلې کوروبوري او تجارتي حلې ځلې روانې کی تر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد دم پزرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي، نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 2500 کسونو سي مليو. نو کله دغه د حالې ځلې بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی دا غیر کولاویدو او دا غیر لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بیا تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم د څه شو پای کې مال څونه پروتو. علي چیمبر ممبرشپ لن دي راغلي دا دکانداران، نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بیا تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاره باندې حکومت سره خبرې ترو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دیوی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په دې روسو کې د افغانستان خوص په دریو هغو لسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام په لیکېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوص ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې د ملي کېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1493 کل کې 40 پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو، تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله مؤسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 130 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پرختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربیره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژب جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک یولس کیلومتره سړک وو چې په دې کې دوه څلوېښت متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 20 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ته ډېرې غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د څښلو اوبو دغه برنامې مونږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې مونږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځایو د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی: په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته، او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، حکومت ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کې چې دا کار ما کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو اړ بیا لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سره مشر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو ولې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا راپورونه رد کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خای چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن دا خبره یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو پابندیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. اغیزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمه خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 3 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پروندا کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره وخت کې بیانونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سو تنه مشکوکا سختدریزه یهودیانو حمله غندلې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاین بونیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. زملی ها میرزاده شاهین بونیری او تکنیکی همکار جانتن درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.